یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته خره غلست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 19 سره برابر ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، او له دې قبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلی ټکرال پرور خبریالانو ته وویل، په افغانستان کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 30% لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمیر افغان کډوالو سره د هغو د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې چې تیره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، WHO ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته رسېدلي چې مخکې څوک نه و ورغلي، څو د شری له واکسین څخه هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمبار پرې کړی، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور له هم تر کنډوالو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه دا ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو BBC ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده، او د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا به نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره وګوري. ښاغلي کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي وو چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله ترسره کیږي. نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. د فبروري له 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین برید کړی، توکیو پر لسګونه روسانو بندیزونه لګولي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړي، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې ده، او ځکه وایي چې طالبان یې باید پر ضد عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي.
په خوست کې ډاکټران غواړي چې دوی ته په هیواد کې دننه د کار فرصت ورکړل شي.
نور به تر کومه پورې مونږ بهرنیو هیوادونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو.
په یو نوی راپور کې راغلی دی چې افغانان د نړۍ تر ټولو خپه خلک دي، و باوري چې د نړۍ تر ټولو خوشاله خلک څوک دي. په خبرونه کې ستاسو اواز هم شته.
بشری مرشت سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کې پر کوم ځای تر دوه دي مشته خپل پیسې را خلاص کړي.
او د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه ودروي او جدي خبرې پیل کړي. په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کنت فرانک مکنزي وایي د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانونو د ماتولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او د لانډ لید پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. ښاغلي مکنزي پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو دې کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړ چې کولای شي د جګړې پر راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره د قوت اساس وګرځي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت صفر ته رسولای دی.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی او زلبیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودی او پراختیا او پراتلونکو وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. خغلی مکنزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او وی ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژي او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکام مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه خی طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو مرکزی قومندانۍ شمیري خی چې اوس مال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له سلور ضرورت وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
لای هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوي چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځوابو او ردو اصلي موضوع دا ده چې دلته تشویش ایجاده ولا هڅه کوي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کیږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلې بولي خو زیاتوي، د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزې اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړی. د دې پروګرام وایاندوی په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس ګرېوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي او لدې کابل په بیوزلی افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې سیوی دي. طالبان په 13 اگست کې په افغانستان کې واکمن سول او له هغه راهیسې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولو کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام ویاندې شلی ټکرال پرون خبرلانو ته ویل چې په افغانستان کې هاسي هم په 13 میاشتو کې د خوراکي موادو بای په سولو کې 40 لوړې سوي وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو به داس محل وړي سوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسې هم به لوړي وي، او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکراین پر جګړې ورځ یو اونۍ اوړي دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې 8 میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو 1 میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس او ګرېوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټکرال له بیګانیو څرګندونو مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمې پر ورځ کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شي د اوکراین جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خواته کړي. د WFP وایاندی وویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي، د اوکراین د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایو لوړیدل شاید بشری مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
و موریدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند د اوکراین د جګړې لپاره په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بایو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو جوړ شوی راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو، افغانان د نړۍ د افغانستان د نړۍ د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی، خو فنلاند د پرله پسې پنځم کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه بلل شوي دي چې د خوشحالۍ په لور یې سترګامونه اخیستي دي. د نړیوالو د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې ډول خپریږي. د راپور د یو هیواد د استوګن وګړو د تشخیص، همداراز د همدې هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ له مخې جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی دی، خو مخکې تر دې چمتو شوی و چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. د خوشاله هیوادونو په ډله کې تر فنلاند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سپتو هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، نوروز را روان دی او ازادي رادیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. هر ورځو نړیوالو مسایلو ته د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن په نوې دیلی کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره ګوري. ښاغلی کیشیدا له دیلی د مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال ورته دریز په خپلو کې ولري. د فبروري د میاشتې له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، توکیو لسګونه روسانو باندې بندیزونه لګولی دي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې ده. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. یو شمیر جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم کیشیدا د نوې ډیلی د سفر پر مهال په هند کې د 50 کلونو په مخه د 240 میلیارد ډالر پانګونې اعلان هم وکړي. د اوکراین په مسایلو کې پاتې کیږو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وای تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر لودنی چې روسی الوتکو بمباری پرې کړې ده، نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور هم د پوینه د خاورو تر انبارونو لاندې پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسی ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لکه کسان په ویره او تره کې ژوند تیروي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ګڼو ښارونو له یو سره خپلې درنې بمبارۍ ته ادامه ورکوي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیان به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی زیلنسکي زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکي په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار خبر کړ ویلي غواړي چې ټول یې ژغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځکنې بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسل به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابر شي. د شولز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل دواړو مشانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د رواني جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې خبري ټولګې مطالب هم دومره وړاندې په خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې 412 بڼوالو ته د ښې بڼوالۍ په مخه دوه ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد ورکشاپ د ننګرهار په بټي کوټ، پچیراګام، هسکې، مین او شینور ولسوالیو کې د کرنې او مالداري وزارت لخوا جوړ شوی و. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې به د دې ورکشاپ ترڅنګ شاوخوا 203 بڼوالو ته په 1500 جریب ځمکه کې د سرو املوکو، مڼو، ناکو او لیمو بڼونه هم جوړ شي. د بغلان په مرکزی ولسوالۍ کې د شاوخوا 40000 جریبه کرنیز ځمکې د خړوبولو په مخه د اوبو د یو ستر کانال د بیا رغونې چارې پرون پیل شوې. د طالبان یو حکومتي اژانس په اختر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغه د اوبو کانال چې اوږدوالی 18 کیلومتره دی د پلخمري لغرونو اوبه د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورکوي. که څه هم په دې کانال د لګښت په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په اختر اژانس لیکلي چې یاد کانال د فرانسې هیواد په مالي ملاتړ بیا رغول کیږي. د معلوماتو له مخې دغه کانال به په راتلونکو 60 ورځو کې بیا ورغول شي او د لنډ مهال لپاره پکې په سلګونو کسان په کار بوخت دي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو یورو 9 افغاني دیرش پیته پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 14 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستاني کلدار 409 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم. په دې برخه کې به اوري چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي چې وسته طب له پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګ به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډېر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
په خوست کې د طب لپونزي تازه فارغ شوی ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګ له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نور نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوسته تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنی د احمد شاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په سنډه کې آزادې رادیو ته وکړي. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوی ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پانتونونه دي، شخصي پانتونونه، دولتي پانتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دې نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دې نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاج خلاص شو لارې داده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار عبدالی ویل چې د دوی مؤسسه په خپل شپږمه دوره کې و 15 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه جوړی وي.
احمد صاحب د لوړ دبلو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د پرهنه جشنواره و 15 نفر د ټیپ د براخ ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې حلقان وو او 9 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسین په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسه 15 اتیاتنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه د کمپیوټر ساينس، اقتصاد، حقوق او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سپتو هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
آزادی رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخستې ده. په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ له روسیې پرته چې ممتنع رایه ورکړه، نورو 14 غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي. خبرونه په امنیت شورا کې د ناروی د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و. موناجول وای د ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي، او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات دی ورسی شي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسیو کې د ملګرو ملتو له اټکل سره سم دا خبره خپره کړې ده چې د روان مریض کال په دې روسي میاشت کې به په افغانستان کې داغو خلکو شمیر 22 میلیونه او 8 لک ورسیږي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي، او له دې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نیوزویک مجلې بیا د نوي مریض کال له پیلېدو سره په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي، خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي. وروسته تر دې چې طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل، د افغانستان په اکثرو سیمو کې لشپژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1989 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو، او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیستل شي. یو شمیر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو مسله چیرلې ده. د پنځشنبه په شپه طالبانو د ټلو نیوز درې خبریالان ونیول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسد رړو ته وویل چې د دوی استخباراتو د ټلو سربیره د یو شمیر نورو رسنیو یو شمیر خبریالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوی لپاره ورغوښتي وو او خوشی کړی دي. آیرش اگزمائنر، میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونو د دې خبریالانو د نیولو خبر خپور کړی دی، او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې راخلو.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه بشری مرستې سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کوي، دا پر کوم ځای تر دغه د مشته خپلې پیسې را خلاصې کې دغه کار دی وکړي. کارونه به ټول سره سم شي که یو کمپنۍ یو کار شروع کوي. 2000 انسانان 5 لک انسانان بیا کار دا موږ دا بیا کار یو خپل موټروال پر وسه ښکل رئیس ته مې د 1 روپۍ خالي نه رکشلې نشته. د یو چا سره الونسي ورور پسوا مټران ولاړ دي، تیلو مټران نه. د یو طالب د بوړ پولي چارواکي غم مخول شي دغه پر څه شي ولاړ دي، ولې ولاړ دي، څنګه ولاړ دي. د څلورو میاشتو مټران ولاړ دي په دغه ګمرکات کې به دا مرزو کې تاسو به تر مشه حال په لري. یو سړی غم نه کوي، تیل اسمان ته وخت خواري نشته، څه وکړو؟ دا یار په ډوډۍ کې یاریان دي خلک.
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د دری اوسیدن کېما. زمنګ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکنی خو اداره وس نه یادېږي. خیر د مخ چې مخکې چې کم شي تیر شوی دی هغه باید هیر شي، او وس لپاره نورګرام نه چې زمنګ زیات پښاګر ته گاډی زی دارسنې زی او صرف گاډی زی هغه تقریبا زمنګ زیات پر بیا 2.5 ګنټه یا 2 ګنټه لار ده. اغه کله چې دا کوم سودا موده د ګاډي باندې چې ته بعد هم داسې ګاډي په شابه روانه ګاډي مخکې زیات بور پسې زی بعد ځان پر ریس خېږي مثلا ریس ګاډي راځي هم داسې خېږي بعد ځان یو لږ دقیقې شل دغه چې ته ګاډي باندې کینی او نور وته پیاده روانه اسی. او کله چې اړتیا درسې ګال د ذکرات نه خلما 200 روپے دا مثلا سیټ ګم نه 200 روپے دا کې پیاده سره ولاړې بیا 200 روپے دا کې
تاسو د اړیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. تر بیا خې چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلډینګ و سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ترشنه اسمان لاندې په نننې خبرونه کې چې د مسپکین له دوه تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي او کوربه به پکې اسمت څرون وي. نن د پر دې خبرې کو چې څوارلسم هجری لمریز کال څنګه وو. د دې کال لوړو ژورو ته د کتنې تر څنګ پر دې هم خبرې کو چې په نوي څوارلسم لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړیتوب ورکړل شي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو د شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی پرون خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بیوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیل وړي شوې دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمیر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندي چې تیره اونۍ په کابل کې وو پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړي چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته هم رسیدلې ده. په یو بیان کې چې پرون په ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و ورغلي، څو د شری له واکسین څخه هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نږدې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور لا هم تر کنډوالو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه دا ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال بي بي سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن ښار ته دننه رسېدلې ده. او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن په نوې دیلی کې د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره ګوري. ښاغلی کیشیدا له لیدنې مخکې ویلي و چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز ولري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی، توکیو پر لسګونو روسانو بندیزونه لګولي او یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړې ده، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده.
مواد مخدر و جهانیان ته یو غټه ستونزه، یو غټه ننګونه ده چې جهانیان باید مخنیوي وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشئی موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړ کړه.
که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کیش زیاتی، نو د هغه مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
دا چې ولې ځینې معتادین له یوې نشې څخه بلې نشې ته مخه کوي، په دې اړه له ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه لرو.
د نورو همرازو زمينه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکي، شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او د ته مونږ تبي له لحاظ سندروم ده، نو د دې لپاره د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بل اخر دا مریض لمنځه ځینو.
د میرویس په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله ملاسونه او ټول بدن ریږدي.
ډېر تاثیرات، دا تاثیرات ټول بصرفېږم، هغه تکلیف اصاب راته پیدا شوی، هغه بس نشې ډېر په ما تاثیر کړی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
زه ښځې خپل کار دی کوم، زما په کارونو کې کار مو لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم. وی کور می خراب شو، تا خود از مصر زر لباکس نه را ایستلی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره شبکه جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تولید دوام ته په کتو سره دې سازمان یو شبکه جوړه کړې چې په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو او نشي موادو څخه راپورته شوی غواخونو سره مبارزه وکړي. سیاسي تحلیلګران له نشي موادو سره مبارزه د افغانستان او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او غوښتنه کوي چې په دې اړه د بیرته همکاري پیل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون 15مه غونډه په ویانا کې جوړه شوه چې د روان میلادي کال د مارچ د 13 څخه بیا تر 13 نیټې پورې دوام وکړ. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې عمومي مشر د دې غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې دا اداره ځان مکلف ګڼي چې د هغو هیوادونو وضعیت ته پام وکړي چې د نشي موادو له ګواښ سره مخ دي. میرمن ګاډاویلی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام ته په اشاره سره وویل ملګرو ملتونو په افغانستان او سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره یوه شبکه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت سمولو لپاره چې هلته د نړۍ په سلو کې تر اتیا ډیر کوکنار کړل کېږي د ثبات استراتیژیک شبکه جوړه کړې چې په دې چوکاټ کې په افغانستان او شاوخوا کې له نشي موادو ترهګرۍ مالي فساد او پلان شویو جرمونو سره مبارزه وشي.
میرمن ویلی د مرګو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون له غړو دولتونو څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره مبارزې ته ډیر پام وکړي او پر وخت او ټولو هیوادونو کې یو ډول د نشي موادو پر ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی داسې مهال په ټولو هیوادونو کې د نشي موادو سره د یو ډول مبارزې خبره کوي چې په افغانستان کې تروستي او سیاسي بدلونونو وروسته له اوه میاشتو راهیسې په کابل کې د دې سازمان د رفتار برخلیک او فعالیتونو څرنګوالی نه دی معلوم. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون په نړۍ کې د نشي موادو ګواښ ته په کتو سره د نشي موادو سره مبارزه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ګډ مسولیت بولي.
مواد مخدر و جهانیان ته یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه ده چې جهانیان یې باید مخنیوي وکړي او افغانستان هم متاسفانه د دې مواد مخدر په مقابل کې عجز پد کیږي. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر برته خلکو ته رسیږي، د افغانستان امنیت ته رسیږي او د بینلی جامع کې د هلته به مواد مخدر
مواد ته ځان ورسیږي. او په افغانستان کې
لپاره شبکه جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو سره غور کوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د دوی نظامی ځواکونو په ګریش کولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو کارخانه لمنځه وړل شوې ده. سیاسي شنونکي د نشي موادو پر ضد د طالبانو د حکومت دا ګام ستایي او زیاتوي چې د نشي موادو د کاروبار د مخنیوي تر ټولو اساسي حل لار د کوکنارو د کښت مخنیوي دی. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشي موادو جوړولو پر یوې کارخانې عملیات کړي چې په نتیجه کې کارخانه او نشي مواد لمنځه وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د عملیات د طالبانو د پوځیانو لخوا د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي موادو جوړولو پر هغې کارخانې سوي چې له عمان بوټي څخه په استفادې سره کیمیاوي نشهیي مواد پکښې جوړېدل. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې تر دې عملیاتو مخکې د سیمې خلکو ته څو ځله د نشهیي موادو د کاروبار نه کولو په اړه خبرداری ورکړی وو.
دا شان د اصولو او مقرراتو خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداری هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د عمارت دریز قاطع او جدیدی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې په دې کارخانه کې د عمان د بوټي په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل او په تورې اته کسان هم نیول سوي دي. د طالبانو واک ته تر دوهم ځل رسیدو وروسته په تیر و میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې دوی د نشهیي موادو یوه کارخانه ویجاړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نشهیي موادو د جوړولو او خرڅلاو په اړه په رسمي ډول خپل دریز نه دی اعلان کړی، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي وه ترڅو له بزګرانو سره د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې ونیسي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. اجي نصیب چې څو کاله د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وایي ترڅو په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نسي د نشهیي موادو جوړول او استعمال به په پراخه کچه دوام ولري.
دغه ذهنیتونه چې په افغانستان کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. که چیرته دا مخدره مواد په افغانستان کې زیاتی، د کوکنارو کښت زیاتی، نو د هغې مشکل خپل افغانانو ته ډیر زیات دی.
په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې افغانستان په وروستیو دوو کالو کې د سیمې په کچه د کیمیاوي نشهیي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې جوړولو په یوه لوی مرکز اوښتی. د همدې څېړنې پر بنسټ په وروستیو کلونو کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمان یا بندک استفاده هم خورا ډیره سوې چې د کیمیاوي موادو پر ځای کار ځینې اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، پراپور کې مواد لیدل چې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د نشهیي موادو جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د درملنې کارپوهان وایي چې لوی نشي څخه بل نشي ته مخه کول او یا هم پر یو وخت څو نشي کول موتاد ته ډېرې روغتیايي ستونزې پیدا کوي چې بل اخره د موتادینو د مړینې لامل ګرځي. دا چې موتادین نشي له څه ډول نشي موادو څخه پیلوي، وروسته څنګه لوړو کیمیاوي نشي موادو ته ځان رسوي، او څنګه کېدای چې یو موتاد په یو ډول نشهیي موادو کې پاتې شي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې ځینې موتادین له یوې نشي څخه بلې نشي ته مخه کوي.
درې ټکي مهم ټکي دي. یو یې عامیانه توګه ورته تحمل وایي، یا په انګلیسي ژبه کې ورته تولرانس وایي. په دې معنی چې د دوی تولرانس یا تحمل چې دوی هره ورځ لکه د لږ نه شروع کوي اعظمي حد ته رسیږي، بالاخره بل میاشت دوه ګرام درې ګرام همداسې د دوی تحمل جګیږي. یعنی عضویت په هغه اندازه چې اوله دوی نشه کېده په هغه اندازه کې دوی نشه نه کېږي، نو د دوی تولرانس یا د عضویت تحمل جګیږي. د دې له خاطر دوی نو غواړي چې تبدیل کې بل استعمال کړي. او دوهم مهم ټکی دا ده، مارکیټینګ ده. مارکیټینګ په دې معنی چې په بازار کې چې نوې مواد نشهیي توکو راغلي دي، د هغې نه هم دوی غواړي چې بل استفاده وکړي. دا چې دا استفاده کوي هغه بل مخدره مواد چې مخکې استعمالول هغه نو دوی باندې تاثیر نه کوي، دوی تبدیلیي. او دریم خبره دا ده چې دوی غواړي چې هغه اوله نشه چې دوی درلود دوه کار د لیکل لاس کاله مخکې هغه اخیستي و، غواړي چې هغه نشه بیرته ځان ته تکرار کړي، نو بالاخره غواړي چې هغه اول کیفیت واخلي.
معمولا دی دغه د نشو تسلسل څه ډول وي؟ دی اول چی شی شروع کوي بل اخره کومو نشي موادو ته دی ځان رسي؟
دوی اول سګرټ نه شروع کوي چې دا خلاصيږي دوی باندې تاثیر نه کوي یا تحمل جګیږي بل اخره زی چارس غواته، چارس هم دوی باندې تاثیر نه کوي، بیا زی تریاک، بل اخره په دې باندې نشه نشو نو بیا بل اخره دوی پودر لکه دا ایروهین کوکاین دغه باندې ځان چې دی دوی نه چې استفاده کوي دا بل اخره ورو 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 دوی باندې هغه دوز هغه مقدار اندازه چې اول استعمالول دوی باندې تاثیر نه کوي، بل اخره شیشه دوی د دغه نه استعمالی
د نشي تغییر او تبديل لوي نشي خپل تتلل پر متادینو باندې کومي ناوړه غيز لري؟
دا مخدراتو کو ټول خود نو ذاتن فارماکولوژي له لحاظه بعد غيزه په وزيات باندې لري، لکه چې سګريټ یو سوکس کی دا سګريټ خپل په غاخونو باندې په خولا باندې او په ميده باندې او په شوشونو باندې ډيره بعد غيزه لري، بل اخره کانسر او سرطان غينه نو جوړيږي. او دا چې یو کس سګريټ نه ځان اچي بل لکه نسوار استفاده که این اسوارم که داشی چه جبی سرطان سبب گرزی، او بالاخره دا چه بلغین چه استفاده که مخدراتو که چه چرس دا دا غین چه استفاده که یقام مهم با دا غیز داده چه دا غی روح و روان او دا غی مقاومت بیخی تیتیگی او زان گوش نشینی اختیار که، او بالاخره دا چه یو مریض دا تریاک نستفاده که دا هم دیره با دا غیز بزویت بانده لری او دا گردو بانده با دا تاثیر لری، دا شوشو باندې بد تاثیر لري، سترګې باندې ډیره بده تاثیر لري، او بالاخره د دې مقاومت عمومي توګه تیتیږي د نورو همرازو زمینه مساعد کیږي، کیدای شي چې دوی ادمه کفایه ګرده ورکي د شوشو سرطانونه پیدا کیږي. دا چې د سو ناروغیو مجموع د دې په بدن کې مونږ ګورو او دې ته مونږ طبي لحاظه سندروم ده، نو د دې له کبله د دوی بیا تداوی مشکل کیږي، نو بیا بالاخره دا مریض له منځه ځي. نو
مخنیوی لاری چاری څنګه دی؟ څنګه مخ کولای شو شي یو معتاد بالاخره لوی نشي څخه بلی ته ولاړ نشي؟
دانو دیره یو مهمه ټیکی امداده د دې مخنیوی په اګله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکی چې دی دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي، دا یوازې دا طبي له لحاظه خو ډاکټر دوا ورکوي، دا چې دوا ورکوي هغه طبي له لحاظه ده او دې کې نو میډیا هم نقش لري، دې کې نو باید سمی او بصري هغه رادیوګان چې دی او یا تلویزیونګانې دي د هغې خپرونه مهم دي، د تاسو خپرونه چې دغه رادیو ازادي نه خپرېږي دغه هم په کلیو قریجاتو کې ولایاتو کې هغه خلک چې اوروي دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې څنګه دغه مواد تاثیر بد تاثیرات دغه ده. او بل دا ده چې دا کورنۍ لارې نه دا کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغه د دوی خپلوان دي ورورې ده که پلارې ده دا چې مریض ده هغې باید تر ساران لاندې ونیول شي، ځکه چې د دې ساتنې د مواد چې هغوی ساتي هغه باید همیشه کنترول وي چې کوم رقم مواد دوی استعمالوي، یا ورځ دوی زرورق ځان سره ګرځوي لایتر ګرځوي، بل ورځ د دې باید هغه جمپر و کورتي او کالي وکتل شي جیبونه چې دا سوزن ځان سره ګرځوي نه ګرځوي، دا سرنج او یا دا پیچکاري ځان سره ګرځوي نه ګرځوي، کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانی و کنترول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني دانو خود هغه خی چې دانو بل توکی هم استعمالی، یو دا د مونږ اجتماعات چې دي لکه ملا امامانو دا د پوهنتونونو استادانو او دغه د مکاتبو معلمینو استادانو باید دغه د مخدره توکو تاثیرات باید دوی ته هغه کې واضح وکړي، دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي هغوی ته. او بله مهمه خبره دا چې خپل مریض پوهوي، هغه باید پوهوي ځکه پوهوي چې هغه د بدو د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوهوي چې هغوی استعمالو نه کړي، که استعمال کړي نو بالاخره دغه د هر یو مخدره توکو چې ما مخکې ویل عوارض جانبي او ساید افکت لري نو د دې بالاخره د دغې مرګ سبب ګرځي. نو
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تاریخ د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په لاس کې هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدي ته وایي، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري، ځانوژنه هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دي ته ضرر ورسي. مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي چې 100 ملي ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي، دا د دوینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لاره کوچنۍ ته ولادت کیږي، دا غینه د استرس تنفسي سبب ګرځي. یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې په خپل عملداري په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرویس خیرنی جامع پتن او لاسونه یې ریګ دی وای چې تر نشې وړاندې په جلال آباد ښار کې د میوې کراچۍ درلوده او کورته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتې شو او کراچۍ یې خرڅ کړه. میرویس اوس په کابل ښار کې د معتادینو په یو پناځای یا شلټر کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې میرویس د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشې مخکې مې جلال آباد کې کراچۍ مې دله چوکې تلاشي کې میوه مې خرڅوله. پې بعد هغې نه سه عمارت اسلامي راغی، ذاتي بیکاري سو هغه سو کابل ته راغلم. کابل کې مې یو ډایره کراچۍ واخیستله، یو څو وخته مې ګرځوله، یو سل دوه سوه هغه به مې نشه باندې ورکړې، یا هوټل کې د شپې به یې رانه اخیستلې. مجبور سوم کراچۍ مې هم خرڅه کړله. اوس کار ته مونږ څوک نه بیایي، نه هغه بس یعنی نه جای لرو، نه هغه دا مجبوري بس دغه شي ته مخه وړل. نو چار سنه مې اول شروع وکړل، بیا مې تریاک وکړل، بیا مې فوټر وکړل. نو چار سنه خواهی ولس کلانو مسې شروع مې کړې وله پامه باندې را کې پټ پټ به مې وکړل. بیا لاړم هغه ته نیمروز ته، په نیمروز کې بیا هلته زه تي یو کال یو نیم کال مې کار کوو په نیمروز کې. بیا هلته عملي سولم زه تي پوډر مې شروع کړل. نشي خو ما په کاروبار ډېر تاثیر وکړ، ځکه دا سهار چې ته ځم چا کار نه را کوي. اوس مخکې سه جوړم سه که یو هوټل ته به م تلم، سه شاګرد په کار ده ویل شاګرد غواړو هغه غواړو. اوس عملي منه څو کار را کوي، نه هغه بس بېکار وي. والا ټول فامیل ما سره جګر خونه ده. څو دفعې بستر کړم، ما جلال آباد کلینک کې هلته شفاخانه والا بستر کړم. درې میاشتې راووتلم، یو 5 میاشتې جوړم. بیا زه چې په ښار ته به راووتلم، سه و به مې بیا زړه به مې ورته شو شروع کړم. بیا دغه رقم کورنۍ زه چې فراري شوم، کور ته تقریبا دغه یو نیم کال کېږي سه نه یم تللی. بس دغه میدانی کې به کله اوسېدلو مخکې له دې نه هغه ګرځو دلته، بس کباب ټول کوي، یو شی ټول کوي، هغه چوک کې کار کوو. جال جام فرونی او شه هغه کونه فریشی کې 150 روپۍ اوس کو ډیر ارزان پلاس راځي، په 100 روپۍ پلاس یې مونږ راځي. هغه په اما هغه په 100 روپۍ دی ورځي. ډیر تاثیر دا تاثیر ټول بس رفی کوم، هغه تکلیف او صاحب راته پیدا سو. هغه بس دا لاسونه مې دی، هغه تکلیف او صاحب به خیره ته پیدا کړی. نشي ډیر په ما تاثیر کړی. وظیفه کړی یم مخکې خو دا رقم نه وم وجود تکړه وم غاکونه دغه نه سیما ټول غورځولي دا تاسو وینئ که نه په پیزه خو مکمل نیمه احتمال باینه وړې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د میرویس په نوم د یو معتاد د نشیل عمل لاسونه او ټول بدن ریږدي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې لوي سوالګری خجی سره مخ کیږي. اکبر د سوالګری خجی په لیدو ډیر حیرانیږي. دا چې دا خجه څوک ده، اکبر ولی حیران شو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځه خپل کار دی کوم، زما په کارونو کې کار مو لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلی دي، اوس مې بیخي مې نه راسپیره کوې. یا راکه زه مې خپل زر نه درکومه.
مخې مې لرې یا نه هډوکې مې در مات کړم. دا زر خو نه زه د پلان له ګوره نه دي راوړي، دا ما درته اخیستې دي.
دا خو زما د نوی توب زر دي.
د نوی توب دي که د سپین زر توب؟ ما درته اخیستې دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس پرې خلاص کړم.
پخوا له ښه وې کار ته بتلې، کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړ شه کار وکړه.
منګه نظرې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږي خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یو هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړ. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس دا هم خرڅه یې؟
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوې که هر څه کوې. زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مدا والا. خدای مې دې در څخه خلاص کړي. تر دې پوډرې میړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای. خو وروره وروره لږ خیر خو راکه، وړه ماشومان را په غاړه دي، غریبه یم، په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره، دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده؟
یار اکبر، ته هم عجیب سړی، بازار له سوالګرو ډک دی، ته څه پوښ چې دا د سرور خزه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره، دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه، کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي. کینه منی راشه چې پختنه زینو کو. خوري
څو هی وروره،
ته دې سرور خزانه؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوی درلوده، ډیر غیرتی او ملما پاله سړی وو.
هو زه سرور خزه یم.
و خوري سرور چیرې دی چې تاسو سوال کوي؟
هغه اوس پوره دی شوې دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل.
دا سوای سرور پوره دی شوې دی؟
هو پوره دی شوې دی.
نو چې پوره دی شوې نو اوس چیرې دی؟
خو کله کله به کور ته راته، کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف بیچاره، څومره خواري کخ او غیرتي سړی وو.
بس دا غم لړلی نشي چې شروع کړې، کار ځینې پاتې شو. که په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی، ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره، اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور یې هسې هم رامعلوم دی، وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده خورې، ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي، تل خوشحاله اوسئ، خدای مو دې بل متاجی وساته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.